سلامونه او نیک هیلې لګر می مخکل لاس بجې شوې ز سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاس ویم پیل په خبرونو کو
سیګاریا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځنګړي سر مفتش دفتر کانګرس ته خپل نوی درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د 2023 کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په تړاو 8 میلیارد ډالر مهیا کړي چې د دې پیسو ډیره برخه افغان ادباو یا کډوالو ته ځنګړي شوې ده. د سیګار پر راپور کې چې د پنځمې پر خبر شو راغلي په دې پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوی جوړ شوی صندوق ته انتقال شوی دی. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاده موده کې تر 2 میلیارد ډالر زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځنګړي کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش په خپل راپور کې د طالبانو له لوري د ښځو خلاف د اقداماتو په خاطر د کانګرس له غړي غوښتي چې باید افغانستان ته بشري مرستې په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. سیګار په دې اندېښنه ښوولي چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په غبرګون کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان له حالاتو خورا اوړا استفاده وکړه او د آی اس آی تر څارنې لاندې مدرسو کې افغان هلکان چې اکثر پښتانه وو د عصریتوب او زده کړو خلاف وروزل. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې د طالبانو له لورې د ښځو د تعلیم مخالفت د پښتنو له کلتور سره تړاو لري. د منیر اکرم دا څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستاني سیاستوالو له توند غبرګون سره مخ شوې او د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې منیر اکرم د خپلو خبرو د سپیناوي لپاره د کمیټې ته اظهار کړی هم دی.
د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي. د کوارټ د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل یو مسافر وړونکی فلاین کوچ ګاډی په تونل کې له بار وړونکي لارې سره لګېدلی. په پیښه کې د نعیم خبره 11 کسان وژل شوي او یو تن ټپي ده. دی وایي د مرستندویو ادارې کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شوو جسدونه یې د کوارټ لوی روغتون ته ورسول. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روانو چې د پېښې ښکار شو. تر اوسه په تونل کې د ټرافیکي پېښې لامل نه دی معلوم خو نعیم زیاتوي چې د پېښې پلټنې روانې دي. کوارټ سورنګ یا تونل د جاپان په مالي مرسته جوړ شوی او په 2003 کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانستل شو. د غره په لمن کې د تونل یوه برخه په کوارټ او بله یې له ادمخیل درې سره نږدې پرته ده. په دغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږد تونل کې دوه طرفه سړک دی چې په کې د رفتار حد ټاکل شوه. د جنوري په 9 د کوارټ په تانده بند کې د یوې کښتۍ او اوښتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شول. هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړولو وروسته ښوونکو په چکر بند ته بولي وو. پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسبیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان وژل شول.
طالبانو د هند له لوري د خپل هیواد د 2023 کال په بودیجه کې افغانستان ته د 60 میلیونو روپیو د ځانګړي کېدو ارکلی وکړ. د هند مالی وزیر نرمالا سیتارامان د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل دا پیسې د افغانستان انکشافي چارو ته اختصاص کړي دي. هند د خپل هیواد د تیر کال په بودیجه کې همدومره پیسې د افغانستان پرمختیایي چارو ته ځانګړي کړي وې. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سویل شاهین پرون هندي رسنیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د هند د مرستې ستاینه کوي او باور لري چې دا به د دوو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا سره مرسته وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي 11,000 په زړه سوري ماشومان یې ثبت کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. د دې ټولنې ویاندوی عرفان الله شرفزوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له 2008 څخه تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 14,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې ده. د پوینا دا پروسه د یو کال په مخه دریدلې و خو له تیرو 15 میاشتې راهیسې بیا پیل شوې ده.
دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره نږدې 11,000 نور د سوري په ناروغۍ اخته ماشومان ثبت دي چې موږ مسلسل هڅې کوو چې له بهرنیو هیوادونو سره هم په دې اړه قراردادونه لاسلیکو تر څو دغه ناروغ ماشومان بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره ولېږو.
پخوا ډېر شمېر زړه سري ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته استول کېدل. د سري میاشتې د معلوماتو له مخې په تېرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونو کې 144 اتیا تنه تداوي شوي او کورونو ته تللي، خو په دې موده کې 11,000 نور ثبت شوي چې باید په داخل او یا خارج کې تداوي شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د خپل هیواد او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د دا غوښتنه پرون په بغداد کې د سعودي لباندنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته د خپل سعودي ساري سفر مهم وباله. ویل دا سفر په داسې وخت کې شوی چې په سیمه کې ګڼې ننګونې شته. د سعودي د بهرنیو چارو چارو وزیر په عراق کې د خپل واد شرکتونو له لوري پانګونې ته چمتووالی وخود. عراق له ډېرې مودې راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په وروستیو اونیو کې د پیسو ارزښت پرله پسې په کمېدو دی. او د سپورت مینوالو ته همدا چې په کابل کې د نهو ولایتونو د څه باندې 1.5 لوبغاړو ترمنځ د تکواندو سیالۍ شوي. چارواکو ویلي دا سیالۍ د تکواندو د ملي ټیم د پخواني سر روزونکي کوریایي ماستر منسن هاګ د هڅو د درنښت په خاطر د هغه په نوم پلان او ترسره کړي. په دې سیالیو کې اتل لوبغاړي د تکواندو د فدراسیون پر ردبندۍ کې ځای پیدا کوي چې بیا په نورو سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کولی شي. منسن هاګ څو کاله د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی و او د هغه د هڅو په برکت روح الله نیکپا وتوانید په بیجنګ او لندن کې د المپیک له لوبو د برونزو مډالونه وګټي. ښاغلی هاګ د ګڼو نورو مډالونو او لاسته راوړنو په ګټلو کې هم د افغان لوبغاړو لاسنیوی کړی او هغوی روزلی دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. زموږ ژغله ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې نور بستي اونی زغ خبرونه ز ملالی بشیر وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 1500 ورځې وسوې چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولې دي. یو ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. بلینکن د چهارشنبې په ورځ دا خبرې په یو بیان کې کړې. د بلینکن په وینا طالبان تر هغو د نړیوالې ټولنې د درناوي او ملاتړ تمه نسي کولی تر څو چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نه وي کړی. بلینکن د طالبانو هغو پریکړو ته په اشاره چې د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی ویلي، طالبانو په دغو پریکړو سره یو ځل بیا وښوده چې د افغانانو ښېګړې ورته مهمه نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت د امریکا د تازه پریکړې په غبرګون کې ویلي دي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر وړاندې خنډونه جوړوي. د طالبانو دا پریکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې له ګډونه دي د نجونو مخه ونیول سي له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو وروستۍ کړنې ظالمانه بللې دي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي، پیغام روښانه دی، پر افغان ښځو او نجونو د هر ډول محدودیت او د تیرو سیاستونو پر شا تګ سره طالبان د 1990 لسیزې په څیر له نړیوالې ټولنې سره له خپلو اهدافو څخه نور هم لیرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي و چې په افغانستان کې پر ښځو لګول سوي محدودیتونه له دین سره هیڅ تړاو نه لري او دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دغه سازمان کې د پاکستان د دایمي استازي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. د منیر خبرو ته په خبرګونونو کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې منیر باید د پاکستان له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي چې دوی یې په ملګرو ملتونو کې سپک معرفي کړل. د لیکلی چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو ویلي و چې د نجونو ښوونځي ته نه لیږل د افغانانو کلتور دی، خو دا خبرې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ سوي. نن پر دغه موضوعاتو خبرې کوو چې د بلینکن دا پریکړه چې پر طالبانو باندې د ویزې بندیزونه لګولي د طالبانو په پالیسیو کې به څومره تغییر راولي او د پاکستانی چارواکو وروستیو څرګندونو ته هم ګورو. په نور بس دې خبرونه کې نن له موږ سره د حقونو فعال او د کالګري د ښځو د ټولنیز خوندیتوب ټولنې مشره وژمه سادات، د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم وردک او محصله قدسیه بابکرخیل ګډون کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې مننه چې له موږ سره ګډون کوي. لومړی پوښتنه به اغلې سعادت له تاسو څخه وکړم. تاسو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د شوزو پر زده کړو او کار د بندیز په خبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه لګولې دي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه به څومره اغیز وکړي چې طالبان د شوزو پر وړاندې خپلې پالیسۍ تغیر کړي؟
سلامونه تاسو ته او محترمو اوریدونکو ته. زما په نظر دغه بندیزونه البته طالبان په خپل باید پوه شي چې دغه بندیزونه په دوی باندې یعنی په څه خاطر دغه بندیزونه لګول کیږي، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر متاسفانه بعض مملکتونه دي چې هغوی ته ویزې ورکوي، هغوی سره رفت او آمد لري. حتی په لومړي سر کې کله چې طالبان افغانستان ته ننوتل یا افغانستان ونیو، نو په هغه وخت کې ډېر نږدې هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه راغلل او دوی ته مبارکي ورکړل، یعنی دوی دعوت کړل خپل مملکتونو ته که دغسې دوی ته ویزې ورنکړل شي او نور مملکتونه مثلا دوی سره لاس یو نکړي، نو طالبان به ډېر ژر ضعیف شي او هغه طالبان به ضعیف شي او د دوی دغه د ښځو پر وړاندې څه تاوتریخوالی چې دي او یا هم دغه بدیزونه چې دي، نو خپل د رسمیت پیژندلو او یا هم د نورو مملکتونو د ارتباطاتو دپاره هم به دوی دغه حقونه ښځو ته ورکړي او دوی به خپل دغه بندیزونه حداقل د ښځو پر وړاندې به کم کړي.
آغلی خورم مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو چې واوریدل، آغلی سادات په دې نظر ده چې دوی فکر کوي دغه بندیزونه به د طالبانو پالیسي د افغانانو پر وړاندې او په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې په دوی د پالیسي په بدلون کې به کومک وکړي، مرسته به وکړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې طالبان به خپلې پالیسي بدل کړي؟
علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته استاسو درنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته، دا پالیسی به هغه وخت تغییر شي کله چې دوی خپل تیروتنې ته متوجه شي. تر هغه وخت پورې دا پالیسی به هیڅکله تغییر نشي، ځکه چې دا د دوی یو غلطي نه ده. دوی در هغه وخت نه چې افغانستان ته راغلي دي، د نجونو او د ښځو شای نیولې ده تر نن پورې. دوی چې کله د خپله غلطي ونه مني، کله چې د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې نه کړي، د مکتبونو دروازې خلاصې نه کړي، هغه د ښځو د نجونو شرعي حق ورته ور نه کړي، د دوی پالیسی به همدغسې پالیسی وي چې د هېڅ چا د منلو وړ به نه وي او هېڅوک به یې په رسمیت ونه پېژني او دوی به په دختره پالیسی کې پاتې راغلي وي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغان خلکو په خاطر یو قدم پورته کړي، هغه هم د بریا په لور. د دوی اولینه ناکامي په همدې کې ده چې ولې د افغان ښځه وظیفې ته نشي تللی، افغان جونې مکتب ته پوهنتون ته نشي تللی او پاتې شوه د ملګرو ملتونو خواخوږي د موږ سره. هغوی هم نه غواړي چې واقعا یو جدي قدم پورته کړي. څنګه هغوی دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ څنګه هغوی د دوی هره خبره مني؟ یعنی په دې کې هم زما په نظر چې دلته کومه موضوع شته ده. دلته یو ستون پنج موجود دی. دوی هغه د موږک او د پیشو لوبه شروع کړې ده، خو زه په دې نظر یم چې دا لوبه به تر ډیره پورې داسې پاتې نه شي، د هر څه به افشا شي او د هر څه نه به دوی پښیمانه شي. ولې دا ټوله نړۍ وایي چې دغه کار غلط دی، افغان ښځه باید دندې ته لاړه شي، افغان نجونې باید مکتب ته پوهنتون ته لاړې شي، یوازې دوی وایي چې نه. په دې کې څه موضوع ده؟ آیا دوی داسې غواړي چې افغانستان جوړ کړي؟ آیا دوی داسې غواړي چې دلته خپله پادشاهي وکړي؟ نو دا خو ټولو ته معلومیږي. ولې د افغانستان خلک چړانده دي، د افغانستان د محترم ولس دا ټول خلک کار نه دي، د خپلو سترګو څه نه ویني، د خپلو غوږونو څه نه اوري، تر کوم وخت ته پوره دوی غواړي چې د دې سرنوشت باندې لوبه وکړي. زه خو حیرانه په دې ما که په دې کې یو شخصیت هم وایي د وخت ارزش. آیا دوی د وخت ارزش باندې پوهیږي؟ آیا دوی وخت پیژني؟ دغه هره ثانیه چې زموږ دلته په کورونو کې ضایع کیږي چې موږ تعلیم نشو کولی، موږ یو څه نشو زده کولی، آیا د دوی په ارزش دا خلک پوهیږي؟ آیا یوه ورځ په دې باندې بحث کړی دی چې دا وخت یعنی څه معنا؟ آیا چې افغانستان در په در دی، آیا دوی دې خبرې ته توجه کړې ده چې لامل یې څه دی؟ آیا دوی په دې پوهیږي چې دا کلونه جنگ دی چې افغانستان دې وضعیت ته رسولی دی؟ دا د کلونو بې سوادي ده. دغه خلک که چیرې پوشي چې سواد زده کړه یعنی څه، آیا دا به د پوهنتون دروازه خلاصه نه کړي؟ خو دلته هماغسې لوبه شروع کړې ده چې په هر څه پوهیږي، ولې نه پوهیږم چې دوی څه غواړي د دې ولس نه. آیا د دوی زړه ورباندې درد نه کوي؟ دا ټولې هغه واضح خبرې دي ملالۍ جانې چې حقیقتونه بیان کړو. دوی په هر څه پوهیږي خو زه نه پوهیږم چې دلته اوس د اصلي موضوع څه ده. څنګه دلته اوس دوی ورځې مخکې د یونما حیات د یونیسف د طرفه هم حیات او د خارجي حیاتونه دلته چې راځي خبرې ورباندې کوي، لکه دا هیڅ تاثیر نه لري. څنګه تاسو هغو سره کښېنئ؟ خیتا خبرې دا د پردې تر شا څه معنا؟ دوی شپې مخکې چې د یونما حیات واضح په خپله هم ورغوښتی وم چې باید زه ورسره مخامخ شم، خو متاسفانه ماته یې موقع را نه کړه چې زه ورشم. ولې د پردې تر شا تاسو څه شی وایئ؟ تاسو په څه شي موافقت کوئ؟ دا د نجونو دا ستړی اواز تاسو ته هېڅ ارزښت نه لري. نو زه حیرانه پر دې یم چې تر کله بس دی نور، تر کله دوی په دا هر څه سترګې پټوي؟ تر کله به دوی دغه لوبه مخکې وړي؟ زموږ اواز خو ورته هېڅ ارزښت نه لري. حداقل د الله په رضا د دوی نورې خپلې سترګې خلاصې کړي او د ښځې او د جنۍ حق دې ورته ورکړي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره محصله قدسیه بابکرخیل هم وصل شوې ده د تلیفون له لارې. قدسیه جانې ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې د یوې محصلې په توګه کله چې تاسو خبر سواست چې نور په خصوصي پوهنتونونو کې د امتحان لپاره نوملیکنه نسي کولی، څه احساس دې کاوه؟
په اول ورځو کې چې دوی لکه موږ نه فاینل امتحان واغسته، یو څو مضامین مو امتحان ورکړو، بیا دغې نه وروسته زموږ یو دوه مضمون پات شو. دوی راغلل موږ پرې نه خو د امتحان صحنه کې ټولو ته ویل چې تاسو کورونه ته لاړ شئ. یعنې موږ به داسې فکر کوله چې دا دوه ورځې یا درې ورځې یا یو هفته یو میاشت بعد به موږ بېرته راځو خپل پوهنتون ته، بېرته به خپل امتحانونه ورکوو. خو دا بندیز خدا د پوهنتونو باندې دو یو میاشتو ځانې ده، دوه میاشت درې میاشت خو تر اوسه موږ یو خبر هم که مثبت خبر هم ونه اورېدله چې بېرته دا پوهنتونونه خلاص شي. هغې ورځ کښې زموږ ډېر یعنې ډېر موږ بد احساس فکر کول، دا یې موږ په روحیه باندې ډېر منفي تاثیر لرله.
تاسو د نورو نجونو سره په تماس کې یاست؟ هغه محصلینې چې ستاسو سره یو ځای درس وایه، دوی څه وایي؟ د دوی څه احساس دی؟
ولې نه لکه خپل سنفیانو سره په تماس کې یم او زموږ پاتې نورو ورونو ته، یعنې دې ځای کې زموږ ډېر تعصب کوو چې لکه تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. نو بیا دې کې ولې دوی داسې کمی کوي چې میل الکان پرېږدي چې هغوی دې لاړ شي پوهنتون ته، مکتبونو ته، کورسونو ته، هغوی دې در کړي او جلکیان دې نه پرېږدي، نه مکتب کې پرېږدي، نه کورس کې پرېږدي، حتی دیني مدارس یې هم بندې کړو چې یعنې دوی نشي کولی لاړ شي درته. زما سنفیان ډېر خواشینی ډېر ناراحت دي، کور کې ټوله ورځ لکه هغوی به هم چې ډپریشن ولري ټوله ورځ کور کې همدا پوهنتون چې خپل درس به تله. اوس هغوی وایي چې موږ د دې یعنې ښه خبر په تام چې زموږ هغې ورځ کې زموږ پوهنتون خلاص شي، موږ د پخوا په څېر موږ بېرته خپل درسونو ته به بېرته روان شو، خپل درس به ووایو.
ډېره مننه قدسیه جانې، زه بېرته تاسو ته راځم. اغلی سادات، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو واورېدل چې قدسیه جانې د خپلې ناراحتۍ په اړه باندې وویل، دغه د نجونو پر رواني وضعیت باندې هم د دوی په وینا ډېر تاثیر کړی دی. ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو دا پرېکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې لګډونه د نجونو مخه ونیول سي. دا خو ستاسو په نظر باندې آیا د کومي خبرې سره شای تړاو ولري؟ ځکه مخکې طالبانو ویلي و چې دوی پر ښځو باندې بندیز په دې خاطر باندې لګولی دی چې ځینې وخت یې کلتور یاد کړی و، ځینې وختونه یې دین یاد کړی و، ځینې وختونه یې ویلي و چې دوی یو چوکاټ رامنځته کوي چې د هغه له مخې به ښځې وکړای سي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او په دې مورد کې تر اوسه پورې داسې خاص جواب نه دی ویلي چې دوی ولې د نجونو مخه ودیول چې په خصوصي پوهنتونونو کې د نوم لیکنه وکړي د امتحان لپاره. یعنی د دغه لامل څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه چې د دې دغه بندیزونه نه زموږ دین پورې تړاو لري او نه هم زموږ کلتور پورې تړاو لري. موږ یو ډېر جګ کلتور لرو، زموږ کلتور نه ټول دنیا واقفه ده، نو ټول دنیا پوهیږي چې زموږ کلتور کې څه شی دی. زموږ ښځې سره کم دی، زموږ ښځې همیشه تحصیل کړی، زموږ ښځې همیشه کار کړی، زموږ ښځه همیشه افتخارات خپل هیواد ته راوړی او ترلاسه کړی. نو زموږ دین او زموږ کلتور باندې چې دا دې ته تړاو ورکوي، نو که دا زموږ دین پورې تړاو لري، آیا دا دین یوازې د افغانستان د خلکو دی؟ اسلام یوازې افغانستان خلک مسلمانان دي؟ په دې ټول نړۍ کې هیڅ بل هیواد اسلامي هیواد موږ نه لرو. دا ټول اسلامي هیوادونه اته د نږدې ګاونډي هیوادونه چې تاسو ګورئ لکه پاکستان، ایران، دغه نور مملکتونه، د دې ښځې آیا تحصیل نه کوي؟ آیا هغوی کار نه کوي؟ زموږ همسایه هیوادونه هم ښځې لري، هغوی کار کوي، هغوی درس وایي، تعلیم کوي. اما متاسفانه هماغه هیوادونه چې ښځې په جګو مقامونو کې کار کوي، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کوي او فعالیت لري، هماغه هیوادونه دا خبره کوي چې دا زموږ دین پورې تړاو لري. آیا زموږ دین او د هغوی دین یو نه دی؟ آیا هغوی مسلمانان نه دي؟ نو کله چې هغوی مسلمانان دي، د هغوی ښځو ته دغه اجازه او حق ورکول کیږي، نو زموږ په هیواد کې ولې د هیواد په کارونو کې لاسوهنه کوي دوی؟ او ولې دوی دغه د ښځو د مسائلو او د ښځو د حقونو په برخه کې دغه زموږ د ښځو مسائل همیشه دین او زمون کلتور پورې تړاو ورکوي؟ زمون کلتور کې هیڅ کله داسې نه وای. په افغانستان کې، د افغانستان د هغه ورځ نه چې جوړ شوی تر اوسه پورې، آیا تاسو اوریدلی چې د ښځو مکتبونه یا د نجونو مکتبونه نه وي، او یا ښځه او یا هم ښځه په افغانستان کې د کار اجازه ونه لري؟ نو هیڅ کله داسې نه ده شوی. نو دغه نوی کلتور اوس د طالبانو کلتور دی، دا د طالبان د حمایتګرانو کلتور دی، دا د افغانانو کلتور نه دی. افغانان د افغانانو کلتور همیشه پیشرفت او همیشه د تحصیل لاره وه او همیشه همشته دی. او په دغه خبرو باندې ښځې دوی غواړي چې ضعیف کړي، او غواړي چې افغانان اصلا ضعیف کړي، اصلا غواړي چې دغه یو نوی کلتور او یا هغه د نوی پلان چې دی د افغانو ښځو پر وړاندې د عملي کړي. نو په دغه خاطر د خبرې کې تاسو مونږ ضعیف شوي شو، او اونه شو توانېدلی چې موږ په آینده کې یو تحصیل کرده جامعه یا ټولنه ولرو، او زموږ اولاد او یا زموږ جینې په آینده کې تحصیل وکړي، او هیواد پرمختګ کې دوی لاس ولري، او یا هم دوی قدرت ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې دغه دي، د دې په خاطر که افغانې ښځې تحصیل کرده شي او یا دوی پیشرفت وکړي، نو دوی پیشرفته ټولنه به ولري. او کله چې زموږ ټولنه پیشرفته شوه، نو په دې وخت کې زموږ همسایګان د دې نه ډار لري چې موږ به خپل حقونه د هغوی نه وغواړو، ځکه چې اوس د افغانستان دغه ګاونډي هیوادونه د دې نه ډار لري چې که افغانستان نن یا سبا جوړ شي، نو هغوی خپل افغانان خپل حق د هغوی نه غواړي، او هغوی د دې دپاره چې زموږ حقونه موږ ته رانه کړي، د دې دپاره نه غواړي چې زموږ ټولنه، موږ یو پیشرفته ټولنه ولرو، او یا هم افغانستان جوړ شي، او یا افغانستان کې جنگ نه وي. نو په همدې خاطر همیشه هغوی غواړي چې افغانستان وضعیت خراب وي، افغانستان یو آرام او آباد هیواد ونوسی تر څو هغه خپل مطالب او هغه خپل فائدې ترلاسه کړي.
مننه.
نو دا افغانانو کلتور ده او نه هم زموږ په دین کې.
مننه غلی سادات. قدسی جان استاست خبر پشتنه وکم د افغان شوزو جنو د بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د طالبانو دغه پریکړه چې د شوزو پر وړاندې کړی دی دی ظالمانه بللی دی. دوی او د امریکا د بهرنی چارو وزارت چارواکو مخکې هم او اوس بیا ویلی دی چې دوی به د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. ستاسو په نظر د نړیوالو د افغانانو ترڅنګ درېدل په څه معنا ده او تاسو څه هیله لرئ له دوی څخه چې دوی باید د افغانانو لپاره څه وکړي په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو لپاره؟
زه فکر کوم یو خدا خو ټول سیاست خبره ده. دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات صورت ونیسي. خپل منځونو کې کومه ستونزه ده هغه باید حل او فصل شي. لکه نور هیوادونه کې تاسو وګورئ ټول نه زیات فیمیل ټول خپل ښوونځیو ته ځي درس وایي هغوی ته د هغوی حقوق یعنی ډېر زیات دي. خو بدبختانه کله چې راشي زموږ هیواد کې وګورئ یوازینی څوک چې نشي مکتب ته تللی پوهنتون ته نشي تللی مدرسه یا کورس ته نشي تللی هغه نجونې دي. نو دا خو ظلم ده. داسې باید ونه شي. دوی باید خپلو منځونو کې کینی مذاکرات دوی خپل منځونو کې خبرې وکړي او د جامع جهانی نظمون هم دا غوښتنه ده چې یعنی دا موضوع باید حل شي او بیرته د انجینرۍ خپل مکاتب او پوهنتونونو ته روان شي او خپل بیرته یعنی درسونه بیرته شروع شي. ځکه دوی ځینې وخت وایي چې مشکل نصاب کې ده. نو ولې همغه نصاب خو تاسو لکه الکانو ته هم تدریس کوي مشکل نشته. مخکې هم خو په همغه نصاب مونږ درس ویلي اوس هم مونږ په همغه نصاب درس وایي هېڅ مشکل نشته. خو نه پوهیم چې د دوی اصلي هدف څه ده. ځکه یو هېواد لکه خارجي ملکونه دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی غواړي چې په دې د دې طریقې چې دا پانتونه مکاتب بند کړي. نه پوهیږم چې دوی غواړي یعنی د دې مطلب څه کول دي. په دې مونږ اصلا نه پوهیږو. خو زموږ یوازینی غوښتنه همدا ده ځکه ډېره سخته ده چې یو نجلۍ یا هر ورځ خپل درس پانتون ته لاړ شي او یو ځلې ټول ورځ کور کې پاتې شي. نو هغه ډېر لکه ذهني فشار ډېر ور باندې واردېږي. استرس لري ډېر یعنی به ورته سخته وي. روحي او د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی سادات. له اغلی خورم سره زموږ د تلیفون اړیکه شکیدلې ده. موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راولو د خبرونې سره واصل سي. خو ستاسو څخه به زه پوښتنه وکم. دلته زموږ ځینو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پر فیسبوک باندې پرېښي دي. شاکر الله په نوم باندې یو کس موږ ته لیکل دی چې قرآن او اسلام ښځو ته اجازه ورکړې ده چې مکتب ته ولاړ سي. خو اوس موږ د قرآن ومنو که د طالب ومنو؟ او عثمان نوري لیکلي دي اول په اول کې چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم سول لږ امیدوار وم چې د قدرت جزيره ختم شي هر څه به شسی. خو اوس یې پر اتاک سخت پښیمانه یم. یو بل اوریدونکی اماراتي وقار لیکل دي چې طالبان د ویزو په بندیز خبر لا نه دي ځکه خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري. زه غواړم غلی سادات تاس نظر په دې مورید کې واخلم. آیا رښتیا هم طالبان خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري؟
سفانه دا صرف یو خبره ده چې ویزه هغه باندې بند شوې دي. یعنی ډېر مملکتونه شته دي یا ډېر هیوادونه شته دي چې هغه ته ویزه ورکوي. اول مخفل شاوخوا امتیازان یا ګاونډي هیوادونه ته ګورو. راستامت شته دی که طالبانو باندې ویزه بندې هم شي نو د هغوی بادارانو ته ویزه ورکول کیږي او د دوی په نمایندګي د دوی باداران خبرې کوي. نو دوی اصلا امکان لري چې دوی ته ویزه اصلا اهمیت ونه لري یا صرف دغه یو خبره دي. کله چې دوی اوس هم بهرني هیوادونو ته دوی تګ راتګ لري نو د ویزه د کوم ځای نه دوی باندې شوي دي. د کوم مملکت نه دوی باندې ویزه باندې شوي دي. دغه یو یا دوه مملکتونه چې دوی باندې ویزه باندې کړي نو د دوی بادارانو ته بیا ویزه ورکوي. څه دا متاسفانه دا بیا هم سیاسي خبرې دي او بیا هم د طالبانو د تقویه کولو یو لار ده. که هیوادونه غواړي چې په رښتیا هم افغانو ښځو سره او نجونو سره مرسته وکړي او د دوی په حمایت باندې غږ پورته کړي نو طالبانو باندې چې ویزه بندوي د طالبانو سره سره باید د هغوی د بادارانو باندې هم ویزه بندې کړي. هغه مملکتونه چې طالبان حمایت کوي، هغه مملکتونه چې همیشه د دوی ترڅنګ ولاړ دي، هغه باندې هم ویزه بندې کړی. نو هغه وخت به موږ پوه شو چې رښتیا هم اوس ټول دنیا موږ سره یو ځای دی او ټول دنیا یو ځای موږ سره ولاړ دي. نو متاسفانه هغوی وایم چې هغوی کنی دي، د هغوی نمایندگان شته دي چې د هغوی نه په هر مملکت کې نمایندگی کوي او د هغوی طرفداری کوي تر څو وشي کولی چې طالبان حمایت کړي.
مننه قدسیه جان، استاس څخه په دې مورد کې پوښتنه کول غواړم. کله چې تاسو درس وایې په دې تیرو کلونو کې چې د جمهوری نظام په افغانستان کې هغه مهال، آیا دا حقیقت لري چې نجونی یعنی حجاب سم نه وو، یا ځکه چې ډېرې مواردو کې داسې هم ویل کېږي چې طالبانو ځینې وختونه ویلي دي چې د حجاب موضوع مطرح ده، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
نه موافق نه، ځکه هغوی دروغ وایي. لکه جمهوریت نظام کې مونږ الکان او جلکیان ځینې کار پانځي به فرق کړل، خو زما خپل پانځي کې به الکان او جلکیان یو ځای وو. او تاسو به باور نه کېږي چې جلکیان به پوره خپل حجاب مراته، لکه څنګه چې اوس یعنی حجاب مراته وي همدې حکومت کې مهارت کې، هغې وخت کې هم خپل حجاب مراته، هیڅ کومه ستونزه کوم نیمګړتیا د حجاب نه مراتولو کې نه وه. خو دوی اوس چې یعنی دوی خبرو ته راشي، دوی چې یو خبره هم وشي چې دوی همدا پانتون یا مکاتب بند کړي، د دوی یوازنی خبر هم دا ده چې دوی حجاب نه مراته. خپل زمونږ پانتون کې د دوی نه یو معصوم مولوي صاحبان راغلي، موږ ته وایي چې تاسو باید تور ټیک کړئ، نه پوهېږم دسې کالي باید تاسو اغوندي. مونږ ورته په سر سرو قبول کړي، ځکه مخکې زمونږ هماغه حجاب، اوس هم زمونږ هماغه حجاب. موږ نور هیوادونه یا د نور ممالک په سیر یعنی زموږ یونیفارم نه ده، زموږ خپل حجاب ده. او ست شریعت وایي په دې خو موږ ټول په یو سره رقم ته باید کالي واغوندي، حجاب مراد کړو. د حجاب مسله اصلا دروغ ده، دوی یعنی دا زه نه تایید کوم. هغې وخت کې هم مخکینی نظام کې ټول یعنی حجاب مراته ول، او اوس هم یعنی هیڅ فرق پکې نشته.
اغلی سادات، تاسو مخکې چې ما دغه خبرونه معرفي کوله، په دې جریان کې ما یادونه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ منیر اکرم ویلي دي چې په افغانستان کې پر شوزو لګول سوي محدودیتونه له دین سره تړاو نه لري او دا د پښتنو کلتور دی. خو د افغانستان دایمي استاذ سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي دي چې د پاکستان د دایمي استاذ ورستي څرګندونې سمې نه دي او پر شوزو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. چې دا خبره تاسو هم مخکې یادونه وکړه، دغه یادونه هم کول غواړم چې هغه ملاله یوسفزی چې د نوبل ایزه ګټونکې ده، د دې پلار چې دوی هم پښتانه دي، ضیا الدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکل دي چې منیر احمد باید له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي، هغه پښتانه چې په پاکستان کې میشتي، ځکه چې د ده په وینا دغه منیر احمد د دوی په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې بیرته دوی سپک معرفي کړی دي. د همدارز لیکل دي چې د نجونو لپاره لومړی شونځي غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې شونځي ته تللې. تاسو په دې برخه کې کوم څه وایئ چې څنګه کېدای شي چې دغه خبرې چې پر افغانانو باندې په یو شکل باندې د دوی په اړه باندې ویل کیږي، پر نړیوالو ستیجونو باندې لکه ملګری ملتونه چې سوال یا نور نړیوال کانفرنسونه د افغانانو په اړه باندې دا ډول څرګندونې کیږي په بیلابیلو وختونو کې، افغانان څه کولای سي چې خپل نظر وایي؟ دوی باید څه وکړي چې نړیوالو ته وښيي چې نه، دوی غواړي چې اصلا نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، ښځې د هر کار حق ولري، او دا د یو حکومت دنده ده چې خلکو ته ښوونځي پرانیزي. بیا دا د خلکو خوښه ده چې نجونې ښوونځي ته ځي کنه.
په دې برخه کې باید تاسو ته ووایم چې البته افغانان خپل غبرګون ښودلې، ځکه چې کله چې مکتبونه وتړل شو، پانتونونه وتړل شو، د پانتونونو په تړلو باندې سره زموږ ډېرې هلکان او ډېر نارینه هم خپل کارونه خوشی کړل خپل پانتونونه خوشی کړل یعنی هغه د خزو په حمایت دا کار وکړو د دین موږ پویږو چې دا زموږ کلتور نه دی او په دې ټول دنیا پویږي په دې ټول دنیا او ټول نړۍ پویږي چې دا زموږ کلتور نه دی او دا چې پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان خپل ګټه په دې کې ګوري پاکستان اصلا نه غواړي چې د افغانانو پر وړاندې مکتبونه پرانستل شي څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل دا د پښتنو اصلا کوم کلتور نه دی دا د طالبانو کلتور دی او هغه کلتور دی چې د پاکستان د خوانه تپل شوی په افغانانو باندې او دا غواړي چې لکه دایمي ډول باندې دغه کلتور په موږ باندې وتپي مګر خوشبختانه زموږ نارینه او زموږ هیواد د هیواد خلک هیڅکله د دې طرفدار نه دی او هیڅکله دا کلتور نه قبلوي دا کلتور د پاکستان د خوانه یا د پاکستان د دایمي اساس د خوانه چې په موږ باندې یو نوم ایښودل شوی نو هیڅکله دا به نه منو او موږ چې دننه په افغانستان کې هم نو سیګو او بهر سیګو د البته دننه هم زموږ خزه او نارینه د خبرې نه هیڅکله حمایت نه کوي او هیڅکله نه مني او نه په بهر کې څوک یې مني په بهر کې هم مشت افغانان چې دي نو هغه هیڅکله دا خبره نه مني او هیڅکله دا خپل کلتور کې نه شامل وي نه زموږ کلتور کې شامل و او نه به شامل کیږي
مننه نو اوس هم لمر سره اغلی وردک پرته وصل سوی د اغلی وردک لکه تاسو چې ووریدل په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي دي چې پر شوزو باندې لګوسی محدودیتونه په افغانستان کې د نن عدالت دین سره تړاو نه لري او دوی ویل چې دا د افغانانو کلتور دی خو په دغه خبرګون کې ډیرو خلکو ورته ویلي دي چې د سم نوې ځکه چې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان هغه لمړی افغان و چې د شوزو لپاره شونځي پرانیست او په دا ټوله سیمه کې دغه بي ساري اقدام وو نور هیوادونه د دغه اقداماتو څخه خبر لانه و چې افغانان خپل انجونی شونځي ته لیږل او د کار زمينه ورته برابروله تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې افغانان څه کولای شي چې یو دا ډول دریځ رامسته کې چې نور خلک د افغانانو په اړه پر نړیوال سټیج باندې دا ډول څرګندونی کوي افغانان څنګه د خبره خپل بیرته تر نړیوالو رسوالای سي چې نه دوی غواړي چې انجونی شونځي ته ولاړ سي
مننه اغلی بشیر صاحب نو بخې نو چې لکستنځ مختارغله نو پاکستان دی اول خپل سر په غریبان کې پاکستان څنګه زموږ په حق له داسې بیانې ورکوي پاکستان ته چا دا اجازه ورکړې ده هڅه ټول خپل سر دې دا خبره کوي دا زموږ کلتور نه دی زموږ کلتور هغه دروند پښتون کلتور دی د افغانستان افغاني کلتور دی دوی څنګه څنګه نه خبره بولی هسه د خپل سره خبرې دي چې کوي د افغانستان کلتور د خصاوات د هیڅ دکړې کلتور دی دا نړۍ ته معلوم دی پاکستان څه کار چې داسې بیان یې ورکوي خیر دې ستونزې به وي دا ستونزې به حل شي موږ بلاس بلاس ک دلته یو او ک افغانان په بهر کې دي ک هر چرته وي ان شاء الله چې تاسو نه به حل کیږي دا به تر ډیره داسې دوام ونه کی خو دوی د خپل بیانیو سره لږ فکر کوي لږ متوجه وي چې څه وایي اول چې کله په مخ لکه په خوانی حکومت او جمهوریت نو دوی دلته جهاد اعلان کړی وو په دې ټوله نړۍ خبره ده نو پاکستان اول څنګه ځان ته نوې چې آیا جهاد اوس هم هغه وخت هم په پاکستان کې روا وکدلته اوس هم څنګه دا سوای چې دا کلتور افغاني کلتور دی چې دلته باید ذکر نه وي او زه بیا حیرانه تیم چې امارت اسلامي آیا دا نه اوري آیا دا نه ویني څنګه دا ټول انتقادونه په ځان باندې منلې دي دلته څه خبره ده والی دې دوی جواب نه ورکوي والی دوی ته نه وایي چې زموږ کلتور داسې نه دی زموږ هغه افغاني او دروند کلتور دی دا څنګه ورته نه وایي او دا لوبه چا شروع کړی دا د بچنګ ختمیږي او نه په هیګم ته ټول نړۍ دی حیرانه کړی دا نړیوال چې کله دا ادا کوي چې موږ بندیزونه لګولې دي او دا خبره ټولې حس خبرې دي ولې په هفته کې دوی ته یو کڅوړه راځي دوی ته پیسې ورکوي د دوی ملاتړ کوي یوازې یعنی د ملت نه دا خبره پټه کړې ده چې موږ په رسمیت نه پیژنو نو ټول هغه کومې اساسي او سیاسي اړیکې چې دي هغه ورسره لري په کوم اساس دوی ته دا کڅوړه را لیږي په کوم اساس دوی سره دا جلسې او دا حیات او دا خبرې کیږي ولې د دوی نه څنګه یعنی هغه خپل مقصد ترې ورک دی آیا موږ په دې نه پوهیږو د افغانستان خلکو ته دوی څه فکر کړی دی آیا دا په کوم نامه د افغانستان خلک دوی پیژني کڅوړه به درته لیږم هغه صحیح ده حیات به درته لیږم هغه سیاسي اړیکې به وي در سره خو د پردې تر شا خو دا د پردې مخې ته راولې چې ټول پرې آګاه شي چې آخر خبره څه ده د خو ټولو ته معلومیږي یوازې په دې نه کېږي چې د نجونو پوهنتون یې تړلی د نجونو مکتب یې تړلی د ښځو او نجونو په مخې د دندو دروازې تړلې دي آیا دا د دوی کامیابي ده دا څه غواړي دوی حکومت وکړي دلته دا زموږ امیر څوک دی دا زموږ پادشاه څوک دی دا د کوم ځای نه خبرې کوي نه خو نه پیژنم تر اوسه زه همدلته یم شپاړس میاشت تقریبا اوولس میاشتې وشوې زموږ پادشاه څوک دی آیا موږ پادشاه هم لرو که نه دا د سرپرست ملک دوی بیا وایي دوی څنګه د نړۍ ته څنګه مخ کېږي دوی په کوم جرات خبرې کوي د دوی خور او لور په ټوله نړۍ کې یادیږي دوی شرم نه کوي احساس د شرم او حیا نه لري
مننه آغلی خورم زبیرت تاسو ترازب آغلی ساده تستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې تاسو واوریدل چې د پاکستان استاد په ملګرو ملتونو کې ویلي چې افغانان دا د افغانانو کلتور دی چې خپل انجونی شونځي ته نلیږي خو د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې ګڼ لاریونونه د انجونو د شونځي د پاره وسول د دې د پاره افغانان په ډیرو بیلابیلو ولایتونو کې راو او اوس هم راوځي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې په لیرو پرتو سیمو کې حتی خلک پر موټر سایکلونو راووتل او لاریونونه یې وکړل او دوی د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي نو هغوی هم د همدغه هیواد کسان دي ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې مخکې هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې د نجونو زده کړې او بهرنۍ کلتور دی که څه هم د دوی ویان بیا وروسته وویل چې دا یو زړه ویډیو و چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې وه چې ندا محمد ندیم دا خبره پکښې کړې وه خو دا خبره د ده له خولې سوې ده او په همدغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو باندې خپره وه ندا محمد ندیم دا خبره کړې وه د طالبانو حکومت نه دی ویلی چې د دوی دریض د ندا محمد ندیم له دغه څرګندونو څخه بیل دی یا که دوی دا خبرې تاییدوي او کنه ستاسو په نظر کله چې پاکستانی چارواکي هم په ملګرو ملتونو کې دا خبره کوي او طالبان په کور د نه وایي چې د انجونو زده کړې یو بهرنۍ کلتور دی یا دا ډول څرګندونې کوي که پخوا یې کړې وي کې اوس کړې وي ستاسو په نظر دغه افغانان څومره تر فشار لاندې راولي د دوو برخو ترمنځ یې څومره په منځ کې دوی ځپي
زما په نظر طالبان اصلا د افغانانو د کلتور نه خبر نه دی هغوی نه پوهېږي اصلا چې د افغانانو کلتور څه دی آیا افغانیت هم دا دی چې یوازې ښځو باندې خپل زورو چلوي یوازې په دې باندې فکر وکړئ چې په ښځو باندې نور څه بندیزونه ولګوئ آیا تاسو نه پوهېږئ د یو هیواد اولویتونه څه دي متاسفانه طالبان هیڅکله په دې باندې فکر یې ونه کړ دغه تقریبا اوولس میاشتې وشوې چې د دوی یا شپاړس میاشتې وشوې چې د دوی ډله حاکم دی په افغانستان کې مګر دوی د هیواد اولویتونو په باره کې فکر ونه کړ د اول ورځې نه چې دوی افغانستان ته ننوتې فقط د ښځو په باره کې فکر کوي فقط د ښځو په باره کې فکر کوي او د دوی هغه باداران هم چې دي دوی سره لاس یو ځای کړي او دغه هر څه په افغانانو باندې تپي کدا بد کلتورونه کلتور دی او کیا بد نمونه دی نو دوی په دوی په افغانانو باندې دی تپی. البته دا د افغانانو کلتور نه دی او هیڅ کله هم نه و. زمونږ افغان خزه او نجونې مخکې د دینه هم اته سلویخت کاله او پنځوس کاله مخکې همدغه حجاب اسلامي حجاب و د هغوی مکتبونو ته تلل په سیاسي اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کول. نو دغه نوې کلتور افغانان ته د کوم ځای نه راغی؟ آیا په دومره کلونو کې چې مونږ دغه کلتور نه لرل نو اوس د کوم ځای نه شو دا کلتور؟ د همدې نه معلومیږي چې دا کلتور یو نوې تپل شوی بدنامي ده چې د نورو هیوادونو د خوانه په افغانانو باندې تپل کیږي او تحمیل کیږي. البته د افغانانو خدي او نجونې هیڅکله به دا کلتور نه مني او څرنګه چې مونږ خپل الحمدلله مسلمانان استو همدغه سه د اسلام نه به حمایت کوو. اسلام شریعت خزو نجونو ته د تعلیم حق ورکړي او مونږ د اسلام په لار کې روان هغه حقونه خپل غواړو. د اسلام د نگانه هغه حقونه چې اساسي حقونه چې خزو ته ورکړل شوی هغه حقونه مونږ به ان شاء الله ترلاسه کړو او هیڅکله د دوی دا خبرې چې دا زمونږ دین کې دی یا کلتور کې دی دا به هیڅکله ونه منو. البته کلتور د دین نه بر نه دی، د کلتور د دین نه بر نه دی او هغه کسان چې مخکې هم خپل نجونې مکتبونو ته نه پرېښودل نو دا د هغوی کلتور نه و. البته کله بعض افغانانو چې شاید د وضعیت د خاطره چې بیا هم همدغه زموږ ګاونډیان ګاونډي هیوادونه وضعیت د افغانستان خراب کړی و او وضعیت د افغانستان په هغه حالت رسولی و چې افغان نجونې ونه شي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي. البته په اطرافو کې او همچنان په ښارونو کې هم نو وضعیت خراب کړی و تر څو هغه وخت هم د دوی مطلب همدغه و چې باید زموږ افغان نجونې یا افغانان مکتب ته لاړ نه شي. مګر اوس خدای د هغوی دغه سوال قبول کړل یا هم دغه توان هغوی کې پیدا شو چې مثلا د طالبانو نه دوی اوس استفاده وکړي او هغه مطالب چې هغوی مخکې لرل او عملي کولی نه شو، یعنی مکتبونه د افغانانو پر مخ وتړي او ونه شو تړلی، نو اوس هغه خپل پلانونه عملي کوي او غواړي چې دا هم زموږ د کلتور په نوم یاد کړي تر څو ونه شي چې هغوی خپله بدنام شي، زموږ کلتور بدنام کړي. نو په دې باندې ټول دنیا پوهیږي چې موږ ډېر یو لوړ کلتور لرو. ډېر زموږ کلتور کې افغان ښځې جرګو کې آتا هغه وختونه چې یعنی هغه افغان ښځې چې حتی سواد نه لرل هغوی دونه فهم لرل چې هغوی حتی په جرګو کې ګډون کولو جرګې به فیصله کولې او همدغه سه که زموږ ښځې وزیرانې وي وکیلانې وي نو دا هیڅ کله زموږ د کلتور په نوم نشي تمامېدلی دغه خبره.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی وردک. تاسو څخه پوښتنه کوم چې که تاسو په یاد وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال افغانستان ته په دې وروستیو کې تللې وه، اغلی امینه محمد له سی این این سره یو څو ورځې مخکې خبرې کړې دي، وویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي او د دې لپاره چې دوی د دې زمانې او دور اړتیاوې وپیژني دوی باید د اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي. دې وویل چې کله موږ د طالبانو سره کښېنستو د دوی سره مو خبرې کولې دې ته داسې احساس وسو لکه طالبان چې څو سوه کاله مخکې ناست وي او د اوسنۍ زمانه یې نه وي لیدلې یا نه وي پیژندلې. اغلی امینه محمد مسلمانه ده، دې دا خبره هم وکړه چې زه یو مسلمانه یم خو زما په دین کې دا خبره نسته چې د ښځو پر کار او زده کړو دې بندیز ولګیږي. تاسو څه فکر کوئ کله چې د مسلمانانو خبرې حتی طالبان نه مني څه ډول کېدای سي چې د طالبانو سره نړیوال کښینی او دوی ته ووایي چې د اوسنۍ زمانې اړتیاوې دغه دي او په ملګرو ملتونو کې د برخه جوړېدو شرایط دغه دي او دوی باید ومني؟
مننه ملالۍ جانې، ډېره ښه پوښتنه ده او د بحث وړ پوښتنه همدغه ده ځکه ما مخکې بحثونو کې هم په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې د نړۍ مسلمانان آیا موږ یې نه وینو؟ هو کې دا خبره نشته چې نجونې د مکتب ته پوهنتونونو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي، نو دا د افغانستان څنګه اسلام دی؟ په دې زه پوه نه شوم. لکه مخکې چې دوی وایي څنګه دلته یعنی اسلام نه و، موږ مسلمانان نه وو، موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمه نه وسته، موږ روژه نه نیوله، آیا د اسلام د اولس میاشتې افغانستان کې دی؟ یعنی موږ اولس میاشتې کېږي چې موږ مسلمان شوي یو؟ دا د بحث وړ موضوع ده. دومره اسلامي هیوادونه دي په دې کې ټولو ته د ښځو د نجونو حق ورکړل شوی دی، او یو افغانستان دی چې دلته یعنی موضوع د بحث همده ده چې دوی باید دنده ونه لري، دوی باید د کور نه راونه وزي، او دوی باید پوهنتون ته مکتب ته لاړ نه شي. نو اوس موضوع همدلته ده چې ولې دا د نړۍ مسلمانان یو هم په آیات او په حدیث او په قرآن نه پوهېږي. موږ ښه ښه علما لرو، د دې نه دوی سترګې پټوي. ولې هغه ټول علما یعنی د هغو علم د دوی په مقابل کې کم دی؟ د عربستان علم د دوی په مقابل کې کم دی، یعنی هغوی نه پوهېږي چې څه باید وکړي. څنګه چې میرمن امینه دا خبره کړې چې دا د پیړیو لکه شاته پاتې خلک دي، د هغه خلک دي، دا د اوسنۍ زمانې په رښتیا هم چې نه دي، یا که دوی خو سترګې پټې کړې، د افغانستان دښمنان دي. که دوی د افغانستان دښمنان نه وای، د خپل سترګې بلوڅه کړې وای، د ظلم او ستم به خپل لیدلی وای، او دا به یې لیدلی وای چې د خوار ولس لپاره څه په کار دي، څه کول په کار دي. آیا د دې هیواد یوازینی د حل لاره د پوهنتون بندول دي، د مکتب بندول دي؟ او دوی په دې نه پوهېږي چې کله هم دا بند کړي او دوی ته به څه ضرر وارد شي. آیا دوی کولی شي بدون د میرمنو نه د افغانستان ولس اداره کړي او دا خپل حکمداري ورباندې وکړي؟
مننه، مننه ډیره زیاته اغلی خورم، ستاسو د وخت څخه هم او لخپلو دروسرو ملمنو څخه ډیره مننه کوم. او اغلی وجمه سادات، اغلی لطیفه خورم وردک، او اغلی قدسیه بابکر خیل چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادی رادیو دات کام.
وارا دادا زپری تقدیر درار وانا سلی کماؤ دی او مکتب تزم دزړه وینا شو بس پټ دی او مکتب تزم اور لا لا اور لا لا اور لا لا تختې دې ران کړه تختا تختې دې ران کړه تختا د عمر شوما تختې دې ران کړه تختا د عمر شوما
سازو مون ټول ډیر پریشان چې انسان یم نو انسان ته ورسېږم
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Give a hug.